دا وقفه پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا د سرمشریزې غونډې په اړه باندې د پاکستان طالبانو د ځینې شرطونو سره حکومت ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. په کراچۍ کې د پولیو وجه یو بل ماشوم ځپل شوی دی او دغه شانتي د بې کورشو خلکو په ستونزو باندې راپورونه لرو. وړومبې ورځو مجید بابر ته چې د دې وخت خبر نه و.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. نن با په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیې درې اړخیزه غونډه کیږي. پرون د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسان په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان حکومت ته د خبرو اترو مشروطه پیشکش کړې ده. د برتانیې په برمنګم کې د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالۍ یوسفزای د کوپړۍ دوه آپریشنونه په کامیابۍ سره ترسره شوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوکه ترهګر نیولې دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. په لندن کې د جوړې شوې هغه درې اړخیزې غونډې چې نن به کیږي او پکې د برتانیې د وزیر اعظم تر څنګ افغان او پاکستاني ولسمشران هم ګډون کوي، ټول تمرکز به په افغانستان کې د پراخ امنیت او استحکام په اړه وي. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی او پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری دا مهال په لندن کې دي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په 2013 کال کې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه مخکې په افغانستان سخت فشار دی چې د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړې لوزنامه سره تورسوی. برطانوی حکومتي چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې بعد افغانستان او پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارو مشران هم برخه اخلي. دا د درې اړخیزو غونډو د لړۍ درېمه غونډه ده. برېټانیا په افغانستان کې د 9000 نه زیات پوځیان لري چې زیاتره یې د ناټو په مشرۍ کې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. دا په افغانستان کې د امریکا نه پس چې 6000 پوځیان په دغه هیواد کې ځای پر ځای دي. د بهرنیو ځواکونو دویمه لویه شمېره ده. پاکستانی طالبانو د دې هیواد ته بخنه واړم. پاکستانی طالبانو د دې هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندې کړې. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو ویان احسان الله احسان په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کینی چې درې مخور سیاستوال د دغو خبرو اترو منځګړتوب وکړي. احسان ویل موږ په هغه ضمانتیان غواړو چې د پوز له پلوه دوی ته ډاډ ورکړي، ځکه چې په پاکستان کې اصلي قدرت د پوز په لاس کې دی. طالبانو غوښتي چې پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز سنگ مشر نواز شریف، د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی ګوند مشر منور حسن دی دوی او د پوسټ ترمنز د خبرو منځګړتوب وکړي. پاکستانی طالبانو همداراس پر حکومت غږ کړي چې د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره دی د دوی ځینې مشران هم خوشی کړي. د پاکستان سره لرونکي د امن علمبردار ملالۍ یوسفزای د دوه آپریشنونو پس د خکېدو په حال کې ده. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټرانو پرون دواړه عملیات چې هدف شي د 15 کلنې ملالۍ د سر او غوږ علاج و بریالي وبلل. د روغتون لخوا خبره شوې بیانیه زیاتوي دغه دوه آپریشنونو تر 50 غنټو پورې وخت واخیستو او د هغې په علاج مامور ډاکټران د هغې د صحي پرمختګ په اړه ډېر خوشاله دي. خبر پاڼه کې راغلي چې هغه اوس بیداره ده او د روغتون د عملیه او د خپلې کورنۍ غړو سره هم کوي. 15 کلنه ملالۍ یوسفزای د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په سواد کې د خپل سکول نه کور ته ستنېده چې ویشتل شوې وه. ترهګرو هغه ځکه په نښه کړې وه چې هغې د جینکو د تعلیم د پرمختګ خبره کوله او په 2009 کال کې په سواد کې د طالبانو د ظلمونو په اړه د یوې خبري ادارې د ویبپاڼې لپاره ډایري هم لیکله. د کابل امنیتی چارواکي وایي تېره شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوک ترهګر د ځانمرګي حملو له واسکټونو، وسلو او سباندې 535 بمونو سره نیولي دي. د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال محمد داود امین پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل
شپږ نفره انتحاریان چې شپږ مسکوټونه هم ورسره وو او چې اندازه سلحه او بمونه هم ورسره وو. دوی فقط په یو کور کې زیبل شوي وو. د طالبانو وزیر په ساحه کې سلیم کاروان ته مخامخ چې هلته دوی گرفتار شول، ونیولی شول او مربوطه ارګانو ته تسلیم شوي دي. تحقیقاتي ټیمو ته دوی نه تحقیقات کېږي.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي له قول لیکي چې د دې کسانو نه تحقیقات پیل شوي دي سو معلومه کړي چې دوی څه پلان درلودو. د راپورونو له مخه جرمن چارواکو د ایران د مرکزي بینک پخوانی مشر تهماسب مظاهری سره د اویو میلیونو ډالرو یو چیک نیولی دی. د جرمنی د کسټم د چارواکو لخوا خپره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې دوی په دوسلډورف هوایي ډګر د یو کم شپېته کلن مظاهری نه د وینزویلا د بینک نه جاري شوې دغه د 300 میلیونو د وینزویلا د کرنسۍ دغه چیک برامد کړی دی. جرمن اخبار بلډام سونتاگ په خپل یو راپور کې د دغه ایرانی کس پیژندګلوي د تهماسب مظاهری په توګه کړی ده، کوم چې تر 2008 کال پورې د ایران د مرکزی بینک گورنر وو. راپورونه وایي چې دغه چیک د مظاهری د سامان د جنوري په 27 نیټه هغه وخت برامد شوی دی کله چې هغه د یوې الوتکې د لارې ترکیې نه دغه هیواد ته ورسېدو. د راپورونو له مخه جرمن چارواکي د پیسو د غیر قانوني ممکنه قاچاق په اړه پلټنې کوي. اور اس خبر دا چې پرون یورپی یونین تایید کړه چې د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ښکېلو شپږو قدرتونو د روانې میاشتې په 15مه په قازقستان کې د خبرو اترو د نوي پړاو د پیل تجویز ورکړی دی. د یورپی یونین د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کیترین آشټن ویان مایکل مون پرون وویل چې ایران په دې اړه تر اوسه څه ځواب نه دی ویلی. دیوایی په حقیقت کې د خبرو اترو لپاره زموږ وروستی تجویز د فروری په وروستۍ اونۍ کې قازقستان دی، او دا د هغو نورو وړاندیزونو نتیجه ده چې ایراني چارواکو نه دي منلي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي بالاخره دا تجویز ومنلو، او اوس موږ هیله من یو چې د ایران له لوري مذاکراتي ډله به هم تایید کړي. دا و مایکل مان. یورپی یونین د امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیې او جرمني په استازیتوب د دې خبرو اترو چارې تنظیموي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. سیمه کې د امن او سولې په موضوع د پاکستان، افغانستان او برتانیا سرمشریز غونډه نن په لندن کې کیږي. تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د مشروطو مذاکراتو بلنه ورکړه ده. په کراچۍ کې یو ماشوم د پولیو وایرس ځپلې دی. پلاری وایي د پولیو پر ضد قطرې نه دی ورکړې.
اوس دا یو شپې و د شوې د روغ موټ او سار پاسې نخپې کار نه کو دی وی لګولای نه. بیا ما حکیم لا بوتل لیم کومار لا
کورمې ته استانه شوې. جنگ ځپلې خلک وایي د سلورو میاشتو نه د خوراکي موادو نه بے برخې دي. او په جلوزو کیم کې یو بے کور شوې شپېته کلنې ښځې حال درکو چې د خپلې کورنۍ پالنه کوي.
سامان تا مجر بازار ناروڑی کلا پا کارز و کلا پا نغد و بزایوان خیماد و یوی ملماسیر و یو بوداره و یوزایی و خپل اماد که او
دا سیمه او نړۍ نور راپورونو تبصره هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره راځو. زموږ ګډونبی راپور ته ولسمشر حامد کرزی او د پاکستانی سیال اسف علی زرداری چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته رسیدلي. تیر ماښام د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون میلمانه وو. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه شي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په دې هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې وشي. نور حال د احمد تکل په راپور کې.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سوله وي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډیره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخنیوی وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون کړې وه، او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی وو. د برتانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د خغلی کامرون د وینا یادونه کوي چې ویلی وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې هم دا راز راغلی دی چې د دې درې اړخیزې غونډې باسونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او دا چې پاکستان او نړیواله ټولنه څه مرسته ورسره کولای شي متمرکز وي. ولسمشر حامد کرزای او د پاکستانی سیال آصف علی زرداری تیر شپه د ښاغلی کامرون میلمانه او په دې ترڅ کې خبرې اترې سره وکړې، خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبرې د برتانیې په وخت نن سهار پیل شي. چارواکی وای په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په دریمه درې اړخیزه غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبرې سره وکړي. د برتانوي چارواکو له قوله په ورکړل شوی راپورونو کې همدارز ویل شوی دی چې برتانیا تمه لري چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا
تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د خبرو اترو بلنه ورکړې، خو ورسره ځینې شرطونه هم تړلې دي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوی ویډیو کې ویل شوی په نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن باور لري او بل دا چې د طالبانو نیول شوی کمانډانان دې خوش کړی شي. نور حال په دغه راپور کې وو.
مشال ریډیو تا ترلاسه شوی په دغه 28 منټه ویډیو کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان او پاکستان ایئر فورس په خوانی غړی عدنان رشید چې د پاکستان دولت په وینا د پاکستان په خوانی صدر جنرال مشرف باندې قاتلانه حمله کې ککړ وو او وسلوالو طالبانو د بنو پر مرکزی زندان حمله ورسته خوشې کړي وو خو دلی شوی دی. په دغه ویډیو کې احسان الله احسان پاکستانی حکومت ته د خبرو بلنه ورکړې او په دې لړ کې په پاکستانی سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، نواز شریف او منور حسن باندې د باور څرګندونه کړې. په خبره شوی ویډیو کې احسان الله احسان وایي چې دولت ورته د مذاکراتو دعوت ورکړې وو چې دوی منلې، خو دا په وینا د پاکستانی مقاماتو له رویې داسې معلومیږي چې دوی د خبرو دپاره سنجیده نه دي. خو دا په وینا دوی په دې سربېره هم د پاکستان او اسلام آباد لپاره مذاکراتو ته منتظر دي. په خبره شوی ویډیو کې احسان الله احسان په ایم کیو ایم باندې هم تورونه لګولي او وایي چې د دوی لاړخه عام خلک، علما او تاجران په نخه کیږي چې دوی به یې پر ضد کاروایی کوي. احسان الله احسان په ویډیو کې وایي چې دوا شرطونه یې وړاندې کې خودلی ځکه چې په فوز باندې اعتماد نه لري او وړاندې هم معاهده ماتې کړې دي، لہذا د فوز ضمانت به غواړي چې مولانا فضل الرحمن، منور حسن او نواز شریف به د فوز لاړخه ضمانت ورکوي، نو بیا د خبرو بریالیتوب کېدی شي. او دویم شرط یې د خبرو له پایله مخکې د دوی 15 کسانی ولی شوی ملګری خوشی شي. په دې کسانو کې د ملکنډ سیمې طالبانو ویان مسلم خان، محمود خان او پخوانی ویان مولوی عمر شامل دي. په خبره شوی ویډیو کې د نوموړي څخه یو شمېر سوالونه شوي چې وار په وار یې ځوابونه وایي. د ځانمرګو برید کوونکو استاد کاری حسین د مرګ په اړه چې کله ترې وپوښتل شي نو وایي چې تر اوسه چا ترې تپوس نه دی کړی او هغه وکی په ډرون برید کې وژل شوی دی. وایس چانسلر اجمل خان د خلاصون باره کې د یو سوال په ځواب کې وایي چې دولت سره یې خبرې روانې دي او د خلاصون په اړه تنظیم سوچ کوي، خو دا په وینا دولت د هغه په خلاصون کې سنجیده نه دی.
راپور مورده هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې تحریک طالبان پاکستان د تشدد د لارې په پاکستان کې د شری نظام د نفاس خبره کوي. د دغه ایجنډې د پرمخ بوتلو لپاره دوی د قبایلي سیمو په ځینو کلو بانډو قبضې هم کړې دي. آیا دغه د قبضې او تشدد تګلاره دوی خپل هدف ته رسولی شي او کنه؟ په دغه اړه د مجید بابر راپور ته وګورو.
تحریک طالبان پاکستان لسو کلون راهیسی د دوی په وینا په پاکستان کې د شریعت راوستو لپاره وسلواله جګړه کوي چې په ترس کې د سلويختو زرو په خوښه کې پاکستانیان وجل شوي دي او په لکونو نور بې کوره شوي دي. دغه د تشدد نه ډکه لړۍ اوس هم دوام لري. په لاهور کې مې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډلې د دې دومره مرګ جوبلې نه پس خپل هدفونه ترلاسه کړي دي او کنه؟ نو هغه وایي
طالبان نے جہاں جو کچھ حاصل
گور طالبان چې کوم لاسته راوړنی کړی دی هغه واز د دې چې د فاټا په زونو سیمو یې قبضه کړی ده هلته یې لګړی عملداری هم شته هلته د خپل خوخي کارونه کوي دوی مده چې وخت په وخت هغه د ریاست واکته ځان مرګ وبریدونو لوجه ننګونې راولړوي په پاکستان دننه او په خاصه توګه د پیښور خار نه غیر چاپیره د تشدد نه ډکه کارواینه کوي درې مده چې دوی د پاکستان بیلابیل ډلو ته روزانه ورکوي په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د دوی روزانیز کمپونه دي نو طالبانو ته چې کومه ګټه ترلاسه شوې دي هغه ټول منفي دي او هغه داسې ګټه دي چې د انسانيت په ګټه هم نه دي
حسن عسکری چې څنګه ویل چې د تحریک طالبان پاکستان په ګټو کې یو ده هم ده چې د قبایلی سیمو په ځینو ساحو یې قبضه کړې ده او تیرونه د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د دوو ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو ترمنځ د سیمې د واک لپاره تر څو ورځو پورې جنگ هم شوی و چې پکې پلسکونو کسان د دواړو خواو لخوا د وجل کېدو راپورونه دي د دغې ځمکې مالکان د کوکې خېلو قبیله ده په باجوړ کې مې د ملک عطاالله نه پوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د ځمکو مالکان خو تاسو یې نو بیا دغلته نورې ډلې د ټوپک په زور ولې واکمنې دي نو هغه وایي
نو قبایل خو د تاریخ نه چرته پیچا قبضه نه ده کړې دا مجاهدینو سره مختلف قومونه راله عرب راله تاجک راله ازبک راله او زمونږ د اسټابلیشمنت حمایت ته حاصل ده د هغو شاته ولاړ دي مخالفت خبر حکومت اور
پروفیسر حسن عسکری وای چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعالیتونه زکه دوی هدف ته نشي رسولې چې د هرې نظریې د عملی کولو لپاره د ټولنې پراخ حمایت لازمی وي او دغه حمایت د نه تشدد او د خبرو اترو د لارې ترلاسه کیدی شي د دغه خبره د تاریخ په پاڼو کې داسې مثالونه شته چې د هرې نظریې تر شا تشدد وو هغه سمو د پس په خپل مړشي او چې د کومې نظریه تر شا د نه تشدد او خبرو اترو تګلاره وه هغه خوره شوې هم ده او عامه ټولنه ورته د قدر پر سترګه هم ګوري
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
د پاکستان د سند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د دې صوبې په مرکزی خار کراچۍ کې یو ماشوم د پولیو یا ګوزن ښکار شوی دی د ګوزن د ښکار شوی ماشوم د پلار وینا ده چې زوی ته د پولیو ضد ساسکینې دی ورکړي نور حال ظفر کریمی را کوي
د سند صوبې د روغتیا د محکمو د چارواکو وینا ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړنی کیس د کراچۍ د لانډي ټاون په 2 کلن ماشوم کې موندل شوی دی د پولیو د وایرس د ښکار شوی ماشوم پلار عثمان وای د کله راهسي چې ډاکټرانو ورته د بچی په وجود کې د پولیو د وایرسو د شتون په اړه ویلي هغه ډیر اندېښمن کړی دی
دا زما ماشوم د 2 کالو دو کالو دی اوس پیدا شو لس ورځې وروسته ټایټنس بیماری به تیره شوې ده بیا جنا هسپتال کې دی جدید علاج کړ دی ماشاء الله ښه شوی دی اوس دا یو شپې و د شوی دی روغ موټ او سار پاسې نخپې کار نه کو دی وی لګولای نه بیا ما حکیم لا بوتل لیم کومار لا بیا ما ډاکټر لم بوتل لیم میډیسن دوا نه مور کړی خو د مولا دا لیبرټری رپورت دی چې بای د چې وایرس تا نو ولا دی خیر کی مخکی بس باد
د پښتون خو شانګلیز لې سره تعلق لرون کې عثمان وای په خپل هم په کراچۍ کې پیدا شوه او سرور بچي هم په دې خار کې پیدا شوې دي د هغه په خبره مشرانو دوه بچو ته د پولیو ضد ساسکي په باقاعدګۍ سره ورکړي خو کشرانو دوه بچو ته بیا د پولیو ضد ساسکي نه دی ورکړي
پکور کې نور ټوټل ماشومان زما سالور دي نور ماشومان ته دوه تما ور کړ دي صحیح او دا دوه چې دوه تما ټوټه پټه کېړي کړي ولګ مکمل کورس مې نه دی کړې د دې نه مخکې زما شروع کې خدشات نو او خدشات زما د ډاکټر شکیل افریدی نه رستو دي کې زما پیدا شي
عثمان وای د خپل بچی د راتلونکي په اړه اندېښمن دی هغه وای ک اولس خپل بچی د تلومړی مازوري څخه ژغورل غواړي نو باید خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي
هر سړی د خپل بچو ته پولیو قطرې پلاوي ځکه چې دینه مازورتیا ختمیږي او بچی سړی صحت مند پاتې کیږي. پولیو مې هم خدا مسله کې پولیو په قطرو زما بچی بچ کیږي. خدا باندې واره پاره جایز هم ده او مال استعمالول هم پکار دي ولې زما بچی پی بچ کیږي یا د بل مسلمان بچی. نو موږ خپل په جمهوري ادارو باندې یقین پکار دی چې او دا به کلیری لہذا اوس د علماو د فتوی نه وروسته بیا موږ په دې عمل پکار دی او جایز دی.
یاد دی وی د کراچۍ ښار دغه علاقه چې د پولیو کیس پکې مخې ته راغلی خواوشا دوه میاشتې مخکې د همدې سیمې سره نږدې د ګلشن بونیر په علاقه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې حمله شوې وې چې مرګ ژوبله یې اړولې وه. د دغې حملو راوروسته سند حکومت د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین ځنډولی و چې لا هم د ځنډ ښکار دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
که پختو وای مشال رادیو وار.
په سواد دره کې د جنکو د تعلیم دفاع کوونکې ملالای یوسفزۍ چې سمو د مخ کې د پاکستانی طالبانو پر ډزو ټپی شوې وه د سر له عملیاتو وروستو د ښه کېدو په حال کې ده. ملالا له ټپی کېدو وروستو د ډاکټرانو په مشوره برطانیه ته واستول شوه او تر اوسه د برمنګم په یو روغتون کې د علاج د لاندې ده. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د برتانیا په یو روغتون کې د ملالی یوسفزۍ عملیات چې هدف یې د سر او غوږونو علاج و ډاکټرانو بریالی بللی دی. ملاله په تیره اکتوبر میاشت کې د پاکستانی طالبانو لخوا په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره د هڅو په خاطر وویشتل شوه. د 15 کلنې ملالې په پرونیو عملیاتو کې 15 ډاکټران حاضر وو او 5 ساعته یې د ماتې جمجمې پر جوړولو کار وکړ. په دې ترڅ کې ډاکټرانو د ماتو برخو مخې ته تیتانیم فلزي پاڼې کېښودې او په کیڼه زخمي خوا کې د اورېدلو یوه کوچنۍ حلزونی وسیله ځای پر ځای کړه. په برمنګهم کې د ملکې الیزابت د روغتون لخوا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوې دي چې د ملالې دواړه عملیات بریالي وو او د اوس په روغتون کې د ښه کېدو په حال کې ده. خبر پانې د ملالې روغتیايي حالت ډاډمن بللی او د ډاکټرانو له قولې ویلي دي چې د ملالې د ښه صحي حالت په خاطر خوشاله دي. خبر پانه زیاتوي چې دا اوس په صد او د روغتون له کارکوونکو او د خپلې کورنۍ له غړو سره خبرې کوي. پر ملالې د طالبانو برید په داسې حال کې چې په سوات دره کې له ښوونځي څخه کور ته روانه وه نړیوالو په کلکه وغانده. دې برید نوموړې د طالبانو په وړاندې چې د ښځو او نجونو له تعلیم او نورو حقوقو سره مخالفت کوي د مقاومت په یو سمبول بدله کړه او په دې ترڅ کې له 250 زیاتو کسانو هغه انټرنیټي پاڼه لاسلیک کړه چې د نوبل د سولې جایزې ته د ملالې یوسفزۍ د کاندیدولو غوښتنه پکې شوې ده. د روغتون لخوا په خبره شوې خبر پانه کې دا یادونه هم شوې چې ملاله به تر څه نورې مودې پورې هم په دې روغتون کې پاتې شي. په برمنګهم کې د ملکې الیزابت روغتون د متخصصو ډاکټرانو یوه ځانګړې ډله لري چې په افغانستان او عراق کې د جګړې د سلګونو ټپیانو علاج هم پکې کیږي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو
کورم جن سیتا جنگ زپلی خلق چې واپس تانه شوې دي وای د سلورو میاشتو نو ورته د حکومت لخوا خوراکي مواد نور کول کیږي او د فوز لخوا ور باندې پخپل پټو کې د کار کولو بندیز هم لګول شوې دي. په دغه اړه نور حال د سیمینا زمنګ همکار راکړي.
په کورم ایجنسی کې د مناتو سیمې خلق وای کسه هم د واپسی وروسته پر دوی د کار کاروندې او داسې نور کارونو باندې د پوز لخوا په باندې لګول شوی و. خو د هر سبا وجود دوی گزاره روانه و ځکه چې هر میاشت د حکومت لخوا دوی ته په باقاعده توګه خوراکي توکي ملاویدل. خو دغه امداد په باندې دوه وس دوی مشکلاتو سره مخ شوی دي.
مناتو ولای او سرات نمیګو پړاشتو نه زمیدارانو ته کور بوستو رودونه مودونه وسخ په د خپل باندې صرف سادي د تاګ را تاګ د کولور د نور مدیریت
واضح دی چې په منځنی کورم ایجنسی کې وسله والو پر خلاف فوجي عملیات د شروع کېدو وروسته په زرګونو کورنۍ خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شول. چارواکو تر مخه په سیمه کې د کامیاب عملیاتو وروسته د زوی مش او مسوزو ځینو سیمو ته قریبا 6000 کورنۍ تر اوسه واپس شوي دي. په دې کې د مناتو سیمې د واپس شو کډوالو شمېره قریبا 900 ده. د سیمې غزنیګول مازور وای چې په دې اړه حکومتي چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړل خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نشوله.
د دې خلکو زمیدارا مې جوړ خپل پټي به کړلو کله دغه واپس شو دغه ته خوراکي مواد ویتولی شو خو اوس ډېرو خلکو پرچې وتړلې شي او خل ډېر خفا ده. دا غوښتنه چې زر تر زره دغه ته د پټي سیکورټي پوسټ پرېږدي چې دغه خپل زمېداره شروع کړي یو ته راشن و ته شروع کړي چې دغه خپل ژوند په
مونږ چکالا پسیما کې د فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتورټي مشه چارواکه مجاهد علی نه اپوختل چې د مناتو سیمه پر خلکو خوراکي توکي امداد ولې بند شوه دي. نو په جواب کې صدا سي وویل
کوم کورس واپسی هغه ته شپږ میاشتو پورې خوراک ملایږي شپږ میاشتو نو ورته اتوماتیکلی کوم آی ډی پی سټیټس ته هغه خود به خود بس ختم شي. یو ان کوم قانون دی هغه قانون دا دی چې کوم کاډا کوم کورس واپس ولو خیرت را خپل کور ته لړلو هغه ته هغه شپږ میاشتې خوراک ورکړي. خو به هر کیف دي کې مو
د دې نه وروسته مونږ د منځنی کورم ایجنسی د انتظامی مشه چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو. نو مشال لوډیو ته ویل چې د سیمې پر خلکو داسې کومې پابندۍ په اړه د سره معلومات نشته او زیاته کړه چې صحیح معلومات اخستو پس به زه تاسو سره رابطه کوم خو ولې تر اوسه مشال لوډیو ته په دې اړه خپل دریځ وړاندې نه کړو. د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ته خوراکي امداد ورکولو سلسله د بیا شروع کړي او یا خو په سیمه کې دوی ته د کار کروندې اجازه ورکړي شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاو کم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې ویلي دی په افغانستان کې په بندیخانو کې د قیدیانو سره ناوړه رویه ساتل کیږي. دوی د تشدد سره مخ دي او باید نړیوال هیوادونه په افغان حکومت دا زور راوړي چې په دې اړه شفافه پلټنه وکړي. د دغه راپور مهم ټکی د فرخنده وزیر ناور.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان حکومت باید زر تر زره په حکومتي بندیخانو کې د تشدد د ختمولو لپاره کار پیل کړي. د ادارې ویلي چې د ملګرو ملتونو د یو رپورت تر مخه چې د تیر میاشتې په شلمه نیټه خپور شوی پکې ویل شوی دی حکومتي بندیخانو او توقیف ځایونو کې د بندیانو سره ناوړه سلوک کیږي او هغه کسان چې کامی امنیت ته د نقصان رسولو په تور نیول شوي دي د لا زیات تشدد سره مخ مختی. بلخوا افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې په بندیانو د تشدد خبرو ته زیاته هوا ورکړل شوې ده. رپورت وایي افغان حکومت چې په تیرو وختونو کې په جیلونو کې کم بدلونونه کړي وو هغه هم د قیدیانو په ژوند څخه اثر نه دی کړی. د تیرې میاشتې په 28 نیټه افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د پلټنو امر وکړ چې دا معلومه کړي په بندیخانو کې په نیول شوو کسانو څه ظلمونه کیږي او په دغه کې د ککړو کسانو معلومات وکړل شي. د هیومن رائټس واچ د ایجیا د سانګ مشر برډ اډمز وایي د ملګرو ملتونو رپورت ته افغان حکومت لپاره یو خبرداری دی او باید ولسمشر کرزی خپل ژمنې سرته ورسوي او په بندیخانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره عملی کار وکړي په دغه کې ککړ کسان ونیسي او سزا ورته ورکړل شي. د جنوري په 28 ولسمشر حامد کرزی دا ویلي وو دوی به په دې اړه د پلټنو لپاره یو ډله جوړوي خو هیومن رائټس واچ وایي چې له بده مرغه په دغه ډله کې زیاتره افغان حکومتي چارواکي شامل دي چې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه ډېر لږ معلومات لري او زیاتوي باید په دغه کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي شامل وي چې دا معلومه شي په بندیخانو کې خلک د کوم مشکلات سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو رپورت ښایي افغانستان کې په جیلونو کې د بندیانو سره ډېر ناوړه سلوک کیږي او له بده مرغه دا په دغه هیواد کې یو عام خبره ګڼل کیږي کوم چې د لانوري اندېښنې وړ خبره ده. د هیومن رائټس واچ د ایجیا د سانګ مشر برډ اډمز دا هم وایي باید امریکا او نیټو هیوادونه هم په افغان حکومت دا زور راوړي چې په جیلینو کې د قید خلکو د ژوند او د دوی سره د دغه هیواد د امنیتي چارواکو او د استخباراتي ادارو د غړو د سلوک په اړه شفافه پلټنه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صافې اوریدلی شئ.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. د مجید بابر نه به د دې وخت مهم خبرونه اورو او د خبرونو وروسته برته د راپورونو سره سم د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
لندن کې د جوړې شوې هغه درې اړخیزه غونډې چې نن بکیږي او پکې د برتانیې د وزیر اعظم تر څنګ افغان او پاکستاني ولسمشران هم ګډون کوي، ټول تمرکز به په افغانستان کې د پراخ امنیت او استحکام په اړه وي. پاکستاني طالبانو د دې هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړی. د پاکستاني طالبانو د تحریک یو ویان احسان الله احسان په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کښېني چې درې مخور سیاستوال د دغو خبرو اترو منځګړتوب وکړي. د پاکستان سره لرونکي د امن عالم بردار ملاله یوسفزی د دوو اپریشنونو پس د خکېدو په حال کې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي تېر شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوکه ترهګر د ځانمرګي حملو له واسکټونو وسلو او څه باندې 55 بمونو سره نیولي دي. د راپورونو له مخه جرمن چارواکو د ایران د مرکزي بینک پخوانی مشر تهماسب مظاهری سره د اویو میلیونو ډالرو یو چیک نیولی دی. پرون یورپي یونین تایید کړه چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه په خبرو اترو ښکېلو شپږو قدرتونو د روانې میاشتې په 25 په کازاکستان کې د خبرو اترو د نوي پړاو د پیل تجویز ورکړی دی. شامی ولسمشر بشار الاسد په اسرائیلو تور لګولی چې په شامی علاقو په وروستو هوایي بریدونو سره د دې هیواد د غیر مستحکم کولو هڅه کوي.
مهم خبرونه مو اورېده. وزدان خبرو چې د پاکستان مطبوعات تسلي کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه راپور را لېږلې دی.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ټول ټاکنو را نږدې کېدو، اسمبلیانو ماتولو او دې په نتیجه کې جوړېدونکي نگران حکومت ورځې چې څنګه څنګه را نږدې کېږي، نو ځینې سیاسي حلقو لخوا که یو طرف ته د ټول ټاکنو د ځنډېدو خبرې کېږي، نو بل پلو د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي خبرې هم کېږي. اداریه لیکي چې پیپلز پارټي سینیئر رهنما سینیټر میا رضا رباني په ملک کې د ټول ټاکنو د ځنډېدو او نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي د سازش ذکر کړی دی. دې نه علاوه که تیر کال یو نیم کې په حکومت کې د موجودو ګوندونو د غړو بیانونو ته وکتلی شي، نو پکې د اسمبلۍ د مودې زیاتولو خبرې شوې دي او وجه په ملک کې د امن و امان خراب حالات ښایي. اداریه لیکي چې حکومت د بیانونو نه خدا سخکاري چې اسمبلۍ په موده کې د زیاتوالي څه اراده نه لري، نو بیا د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي سازش چرته نه کیږي او دې لپاره څه آئینی جواز هم شته. حکومت له پکار دی چې د ټول صورتحال نه اولس با خبره وساتي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هنګو مین بازار پر دل جماعت سره نږدې خودکش چاودنه کې 28 کسان په حق ورسېدل او 46 تنه پکې جوبل شوي هم دي او چاودنه هغه مهال وکړی شوه چې څه وخت په سلګونو خلک د جمعې د مانځه څخه وروستو د جماعت نه راوتل. ادارې لیکي چې د فکر خبره دا ده چې که په ناټو او چک پوسټونو په دې وجه بریدونه کېږي چې ګنې پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ړومبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي، خو اخر سوال دا پیدا کېږي چې د پولیس تانو سره سره په ولسی ځایونو، مذهبي ځایونو، جماعتونو، سکولونو او نورو اجتماعاتو په شمول په جنازو ولې ترهګرانه بریدونه کېږي. د هنګو په جماعت کې د جمعې منز ادا کوونکو کسانو اخیر څه ګناه کړی وه چې ځانمرګي برید پې وکړی شو؟ اداریه په اخیره کې لیکي چې یاد شوي ځایونو کې پیښې د دې خبرې غمازی کوي چې ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل دپاره یو ډیر ناوړه او ناروا کار روا ساتلی دی او د دې ناروا کار هم د ناروا ګرځولو او دې د خاتمې دپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قامي مشران او اولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، څنګه چې د دې ناروا وا ختمولو لپاره یوازینۍ لاره شریک ګامونه پورته کول دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د امریکا وزیر دفاع لیان پنیټا په هغه مرکه لیک کړی ده چې وایي د پاکستان په ګډون په نورو بازو ملکونو کې ډرون حملې به جاري وي. ادارې د نوموړي د خولې وایي چې ډرون حملې د ترهګرو استوګنځایونو په نخښه کوي او دا ډیر مؤثر کار کوي، خو بل طرف ته ټوله نړۍ کې او په خپله د امریکې باز ملګري ملکونه د دې مخالفت کوي. ادارې د لیان پنیټا د خولې زیاتوي چې دا حملې به تر هغې روانې وي چې تر څو د ترهګرو طاقت نه وي ختم کړی شوی او په امریکا د حمله ویره ختم شي. اداریه په اخیره کې وایي چې امریکا خپل مفادات د پاره د حملو نه وړاندې خلک په نخښه کوي او په هغوی ځکه حمله کوي چې دوی په امریکا د حمله کولو جوګه پاتې نشي. نو بیا که ترهګر د خپل دفاع د پاره په امریکا یا په بل چا حمله کوي نو دوی سره هم دا ښه جواز دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری ایجنټس لیکي د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د خبرو اترو د اقتصادي موکو برابرولو او په نوو تعلیمي ادارو کې د تعلیم ورکولو د کمپاین لپاره د خلکو زړونه ګټل غواړي. ایجنټس لیکي که څه هم د پاکستان پوسټ لخوا د نوي طریقې بسمي وي خو القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو لخوا د دړکو د موثره ولسی حکومت د انتظامی د نشوالي او د درغلیو له امله د دې کمپاین پر مخ بوتللو کې ستونزې شته. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ لګولی او په دغو سیمو کې خلک ډیر محدود حقونه لري. اجانس لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان پوسټ په 1990 کال کې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کړی وو او د کشمیر په جګړه کې د هغه وسلوالو سره مرسته کړې وه چې له هند سره جنګېدل، خو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په خپله تر حملو لاندې راغی. اجانس لیکي په موجوده وخت کې د پاکستانی پوسټ عملیاتو ډرون بریدونو له جنوبی وزیرستانه د طالبانو د مشرانو په ویستلو کولو کې مرسته وکړه. اوس د پاکستان پوسټ داسې لاري ګوري چې بې کوره شوي خلک بیرته خپلو ځایونو ته د تللو لپاره رضا کړي چې دغه سیمې اوس محفوظه دي. خو اجانس لیکي د دریو کالونو پورې موده په کیمپونو کې د تیرولو وروسته هم صرف 1,000 کډوال خپلو کورونو ته واپس تللي دي. رویټرز د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پوسټ یو افسر په حواله لیکي خلک په هغه وخت په دغه سیمو کې ځان محفوظ وګڼي چې دوی ته ټولنیز او اقتصادي موقع برابر کړل شي. دغه چارواکي وایي په خپلو سیمو کې به قبایلو ته ځان خوندي ګڼلو کې وخت لګي، خو اوس پوس په دې پوه شوې چې زر ګولۍ هغه کار نشي کولی کوم چې یو سکول کولی شي. چارواکي وایي په دغه سیمو کې 3 سکولونه جوړ کړل شوي چې 400 زده کوونکي پکې داخل دي. په دوی کې 200 جینکې دي. رویټرز خبری ایجنټس د یو بې کوره شوي قبایلي مشر چې بیرته خپل کور ته د تلو نه یریږي له خولې لیکي چې که په رښتیا د دغو سیمو نه طالبان تللي وي او حالات ښه وي نو بیا پوس دغه سیمې ولې نه پرېږدي. بلخوا اف پی خبری ایجنټس لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په 3 غونډه کې ګډون کوي. دا جانس تر مخه په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې بهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو مضبوطولو، د افغانستان په امن راوستو کې د پاکستان د همکارۍ او د سیمې د امن او استحکام په اړه خبرې کیږي. اف پی لیکي د ځینو پرمختګونو وروسته هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي. اجانس لیکي پاکستان چې افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ په وخت دغې سفارتي ملاتړ کوو، کابل او واشنگټن همیشه په دې تورن کړي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کولو کې مرسته کړي. اف پی لیکي د برتانیا د وزیر اعظم د دفتر لخوا په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې برتانیا غواړي د افغانستان د امن پر ځای کولو کې په ګډه سره کار وکړي او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي په دې کې مهم کردار ترسره کړي. دا صرف د دغه سیمې د وګړو د امنیت لپاره مهم نه، بلکې د هغې د خوشحالۍ او ښه ژوند لپاره هم ضروري دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د واشنگتن پوسټ په راپور کې راغلي دي په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کوونکو جباړونکو ته د دې شکونو له کبله چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې لري د امریکا ویزې نه ورکول کیږي. دغه راپور مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د جنوبی افغانستان د تارک په نوم د وطن په اړه د امریکایي پوسټ په حواله ویل شوي چې نوموړي په دغه هیواد کې له امریکایي ماموریت سره وکاله د یو ژباړن په توګه کار وکړل او دغلته د کیدونکو امریکایي عملیاتو په اړه حساس معلومات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نهال کې ویلي چې تارک د امریکا ملي امنیت ته یو خطر جوړېدای شي او ځکه نو باید کله هم امریکا ته د تګ اجازه ورنکړل شي. په مقاله کې راغلی تارک پوښتنه کوي چې یو حکومت څنګه کولی شي یو وطن په یو وخت د یو اتل او هم د یو ترهګر په توګه وپیژني. په مقاله کې وړاندې راغلی امریکایي کانګرس له 1300 راهیسې دغه هیواد ته د خلکو د مهاجرت په تګلاره کې پر بدلونونو راوړلو غور کوي، خو امریکایي چارواکي وایي چې په دغه اړه ډیر لږ پرمختګ شوی دی او حکومت نشي کولی د امریکا د ویزې لپاره په درخواست کوونکو خلکو کې خپل دوست او دښمن وپیژني. هم د ترهګرۍ د ممکنه خطرونو له وجې امریکا د عراق جګړې په آخرنی کال کې د دغه هیواد د یو شمېر ژباړونکو د امریکا د ویزې درخواستونه رد کړل. دا مهال چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او شپږ زرو افغان ژباړونکو چې له امریکایي ادارو سره د کار کولو په ترڅ کې خپلې زندګۍ له خطر سره مخ کړې وي او امریکا ته د داخلېدو درخواستونه ورکړې دي، ښایي د عراقي هغو په څیر دوی ته هم ویزې ور نه کړل شي. واشنگتن پوسټ په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو له یوې ادارې هیومن رائټس فرست سره د کارکونکو وکیلی انون هیوکس خبر راغستی چې وایي یو شمېر افغانانو ته د دې شکونو له کبله چې له طالبانو سره د هغوی د واکمنۍ پر مهال به اړیکې لرلې وي او یا هم د هغوی پر ضد جګړه کې برخه اخیستي، د امریکا ویزې نه ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي د تاریخ په نوم له امریکایانو سره کار کوونکي افغان ژباړن چې په 2008 کال کې د امریکا د ویزې لپاره درخواست جمع کړی وو، د تیر کال په سپتمبر کې ورته د امریکا خارجه وزارت په یوه ایمیل کې ولیکل، موږ تا ته ویزه ځکه نه درکوو چې کېدای شي ته یو ترهګر یې او یا هم کوم ترهګر تنظیم ته د مرستې رسولې وي. د ورځپاڼې په لیکنه سربیره پر دې تورونو د کندهار په هوایي میدان کې له امریکایانو سره د نوموړي کار و نه درول شو. ورځپاڼې د تاریخ له خولې لیکلي چې وایي د هیڅکله د امریکا له خارجه وزارت د داسې یو غیر منصفانه پریکړې تمه نه درلوده. نوموړي پوښتنه کړې چې که هغه یو ترهګر دی نو ولې اجازه ورکړل شوې چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې با سکل 3 میلیونه او 1500 زره میوادار او زینتی بوټي دیوی میاشتې په دوران کې وکړل شي. دا نیالګیو د کرلو رسمي بهیر د اتوار په ورځ د کرنې ریاست لخوا پیل شو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عبد راکې.
د نیالګیو د کرلو دغه بهیر چې د اتوار په ورځ په رسمي ډول پیل شو، د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی وویل چې د یوې میاشتې په دوران کې به 3,500,000 نیالګي په مناسبو ځمکو وکري.
موږ سږ کال په ننګرهار په ولایت کې په حدود 3,500,000 اصلاً نیالګي، مسمر او غیر مسمر او زینتي بوټي د کرنې ورغولو مالداري وزارت د ملي برنامو او عوامرو په ترڅ کې موږ تولید کړی دي چې انشاءالله موږ د یو شین او زرغون افغانستان په نامه موږ به خپل فعالیتونه د یوې میاشتې لپاره د ننګرهار په ولایت کې به انشاءالله غځو.
د کرنې ریاست د نیالګیو د کرلو دغه بهیر ته د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په ښه نظر ګوري. د سید حسین په نوم یو تن وایي چې هر افغان باید د نیالګیو په کرنه او ساتنه کې پوره ونډه واخلي.
هر هیواد افغانستان هر بوټی هر ونه باید خپل ونه وګڼي او داسې وایي چې زه د افغانستان بچیم، د افغانستان هر بوټی او هر تیګه باید خپل تیګه وګڼي او مقصد باید ډیره پاملرنه ورته وکړي. داسې ونه وایي چې دا د دولت مال ده یا دا د اتحادی مال ده یا دا د کانال مال ده.
د مصطفی په نوم یو بل تن د نیالګیو کرل یوه حیاتي مسله ګڼي او له خلکو غواړي چې په ساتنه کې یې پوره پاملرنه وکړي.
د ځنګلاتو او د ونو په کینولو سره محیط پاکېدای شي، ځکه هر ونه د فلتر وظیفه اجرا کوي ترڅو کثیفه هوا په صافه هوا تبدیل کړي. نو دا حیاتي مسله ده او دې ته باید هر افغان خپل حالې ځلې په دې کې دغه کې چنیالګي کینو د هغې د شینکولو په خاطر باندې باید د خپل اولاد وندې چاغه ساتي نیلګي موسه.
د یادولو ده چې تیر کال هم د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا تر 3 میلیونو پورې میوادار او زینتي بوټي کرل شوي وو چې د اوبو له نشوالي او د نه پاملرنې له وجې ډیره برخه وچ شوي وو. خو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکالې د نیالګیو د کرلو او ساتنې په خاطر یوه کمیټه جوړه کړي چې په سر کې به د نیالګیو د کرلو موقعیت معلوموي او له کرلو وروسته به ترې څارنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد د راپور مورېده. په خوست ولایت کې د ښځو او جنکو لپاره په دې وروستو وختونو کې د کار او زده کړې ځینې فرصتونه برابر شوي دي. دوی کولی خوا د ښوونکو، ډاکټرانو او نرسانو په توګه دندې ترسره کوي. بل لوري ته یو شمېر مېرمنو په حکومتي او غیر دولتي موسسو کې هم دندو ته مخه کړې. په دغه اړه له خوست نه نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې او شمېر شرایط برابر شوي دي. دا وخت تر 30 زیات نجونې په ښوونځي کې زده کړې کوي او یو شمېر نجونو پوهنتونونو ته هم لاره پیدا کړې او عملا په تحصیل بوختې دي. ښځې کله یوې خوا په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي، بلخوا په لسګونو ښځې او پیغلې نجونې په روغتونونو او کلینیکونو کې هم دندې لري. او تر ټولو مهمه دا چې اوس یو شمېر ښځې په حکومتي ادارو او غیر دولتي موسساتو کې هم دندې اجرا کوي. د مدني ټولنې فعاله کامل اکبري وایي چې اوس مهال تر پخوا د ښځو په ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې ښه والی رامنځته شوی دی.
په خوست ولایت کې خوست موږ وویلو چې اقتصادي مشکلات د ښځو په سلو کې 40% ښه شوي دي. مثلا خویندې زموږ چې تعلیمي کړی وي په تعلیم باندې سنبالی وي، د هغه نجونې چې مثلا په کورونو کې ژوند کوي هغه اوس شکر الحمدلله زموږ فامیلونه دومره لږ څه پوهېدلې دي، خپلې لونې هم مکتب ته داخلوي. زه داسې وایم چې د ښځو حالات ښه شوي دي په خوا په پرتله.
د فاطمې په نوم یوه بله پیغله هم په خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړې د ښو شرایطو خبره کوي.
د خوست خویندې لپاره ډېر د کار زمینه مساعده شوې ده، خصوصا په مرکز کې په مؤسساتو کې کار کوي، په ښوونځي کې دوی استادان دي، د نرسنګ کورسونه دي چې تقریبا موږ د 200 شاوخوا نرسې لرو. په خوست ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه شوې ده. په کلیو کې چې هغه خویندې چې بې سواده دي، د هغې لپاره د مؤسساتو طرفه خپله د معرف طرفه څانګې جوړې شوې دي، هلته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي.
د خوست د ولایتي شورا وکیله حکمینه حاجی په خوست کې د ښځو لپاره د سواد زده کړې کورسونه او حرفوي زده کړې اغېزمنې بولي او زیاتوي چې د ښځو اقتصادي ژوند ښه شوی دی. د اغلې حکمینه په وینا دا چې د خوست خلک د عمر په ډېروالي سره خپلې خویندې او لونه له ښوونځیو خارجوي یوه مهمه ستونزه بولي.
ستونزه یې چدی ته پوتې دي، هغه کمې ستونزې دي چې یو خو د وروار په کچه ډېر جګ وروار خدای خرڅېږي. زه بعضې داسې مسایل شته چې شپږم یدن دوله چې غشي بیا د تاینه پسې دي، یا پلور یا ورې یا څه، خو د شکر یا د پنیر د داشینه و ګټه وبلې چې چرګنه چې 15 ورځې یې غذا مختب ته پولایږي یا لیر مختب ته پولایږي.
د ښځو چار رئیس خاور امیری وایي چې دوی په یو شمېر مېرمنو د جامو ګنډلو ماشینونه او نور وسایل ویشلي چې دوی پر خپلواک کاروبار کوي.
مخکې بیا یو دوه چلکای پلای ولسوالینه، اوس په موټرو کې ولسوالینه، هاته په ولسوالی کې خپلونه داخل کړی ده. بل اقتصادي تقریبا موږ پروسه کول سل ماشینونه ښځې پر توزیع کړم. دا ماشینونه د خویندې ولته په کورو کې یا برستن جوړوي یا لیاف جوړوي یا بلختونه جوړوي، سبزیجاتو وچولو ماشینونه
د یادونې ورده. که څه هم په خوست ښار کې د ښځو لپاره د کار او زده کړې څه ناڅه فرصتونه برابر شوي، خو بلخوا په کلیوالي او اطرافي سیمو کې په زرګونو ښځې او نجونې له دې فرصتونو بې برخې دي.
د مشال خبریالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم بوزو جلوزو کیم تا چرته چې د خیبر قبایلی سیمه نه بې کور شوی یو همتناک مېرمن سره د دې چې مازور ده بیا هم خپل زیار وباسي او د خپل کورنۍ پالنه کوي. په دغه اړه زمونږه د همکار راپور ته وکړو.
په جلوزو کیم کې مشته د خیبر جنسي دی باړي سیمه نه بې کور شوی یو زنانه چې د هغې په وینا عمر به تر 30 کالونو رسیدلې وي. وای په کلی کې په خپل پورنو کې خشاک او د سارو لپاره واخ پرې کول او خرڅول به ولیدا ساتي په هغه خیمه کې چې پکې وسیږي هم یو دکان پرانستلې ده. وای خوشاليږي چې په بچو بوج نشي، ځکه په دې عمر کې په خپل ګټه کوي خو چاته محتاجی نه ده خوخه.
او مغل بوز نه مایه دو بودا د یو سرګرای غندې د یو باغم کلا څکا یو سامان ته ماجر بازار نه وروړي، کلا په قرض او کلا په نقد او بزایوا خیمه دو وای وای مل مسیر او یو بودا دی وای زای او خپل امات کاو او ځون لا سبزی او تاو.
د مشر زنانه وای د خپو د جوړونو مریض ده، نو د هغې دکان ته چې څوک راشي سامانونه هم ځان ته په خپل راواخلي او پیسې بیا په یو ډبي کې ورواچوي.
بوډا و د الماسې روکوږي ورې سبوی وېګایي ننه بوسي ورې سبوی روکوږي و بس پاراوې تا کوم پر اغزوی کې وته پراته یم ژمی مې داسې تېر کړو او د دغ زوی نان ناوت یې نه یم و نور بس تای وغځنګانونه مې خوږېږي.
چېر ډوډۍ درته څوک کوي؟
نو بس ډوډۍ په کاټ کې وړو نو د کوم و بس تای بیا سې په هغه باندې وکښېږم. د الماسې مې تر څوک کوږي و بس تای روټې په خاکم او بس بیا یې تارو وړي و بیا کاټ لا روشم بس بیا یې وخورو.
ورمو پختل چې بچان دي سودي او سس
کارونه کوي
او بچی بس وس په یو ډریول دی واغ نور غریبون ټات کی چلای بس بچی مې داسې چې خپلې ګړمې دی او چپ کوواټ کی دی او چپ پتیرو کی دی او پتیرو کې نه سخت آبادی نه خطیرو یم بیا سه مړی وشول پکې وو غرازول دی برک جانډو دی تور جانډو شره سي شور دی
او په خپل کلی کې سموزدوري کوله نو دغه ابي وویل
چې بس ولته مې غرلا تلم نه غرنا مې میزیک وروړل او ګایا مې وروړل او هغه ځکه به مخر څاول و ساړی به مزدوري کاله او بچی په دالوي کړی کو ساړی به کله دکان کاله بیا بڑا کی بڑا وسوله دکانم کې وسوځي دو بس بیا افغانستان لا تلو ورترلو بیا یې بس خرکا چر چلاوه
ماشومان براتل او وړی وړی سوداګانې لکه خوږی ټافیانی بسکټ ګومنځي بنگړی نکرزی د خوراک کې کو نه بای اخستل خدغه ابي لکه په کم کې میشت نورو کډوالو غوندي د حکومت نه فریاد وکړو
حکومت خو ملا دی وس دوی میشتې پر کېږي چې ملا یې وابه جوړ کړې یې کانه یې می دوی میشتې پر کېږي ملا یې لا برستنه او کمباله نه ملو شوی تای کې واخې مارو دا ترپلې دی په دان زاړي خې می اچا ورې دی په برانډو او بس ای ارلوندې بس ګوران کېږي
دغه ابي نه مو پختل خپل کلی ته کلستانه کې
نو خپل وطن لا چې امن روشي په خیبره جنسي کلی ویرون دی بیا جوړ کو چې به او چې امن نه ویروغله وس په تیرو ډېر سخت جوړ دی کور می بداسې راځي چې خو خاور لوټو کور می وبس ویرون شوی بیوین نظر نه يمتلې
څه خبر دې نه راغله
نه نه ایسته بس خوش پروت اينو
او شپته کلنی ابي چې خپل خاون ته بیا بیا بوډا بللو ویلې هغه ورلا د نږدې بازار نه سوداګان راوړي او هغه خرسوي او یو ماشومان مسی تینا ور سره هم د دکان پر روزګار کې مرسته کوله تینا په دویم جمعات کې سبق هم وای
دا
څه شي دي
نکریزي
او دا څه شي دي
دا بټویرو پر شل
شلو په او دا
دا پلاس
دا څه شي دي
دا رسان دی
دغه ابي ویل د قبایلی سیمو زنانه ډیره تکړه دي ځکه په کلی کې هم د مزورو نشکورونه او پوزي جوړوي او بچی پرې پالي ولی په کډوالۍ کې هم کو غواړي نو جامې ګنډلې شي او د خیمه په پرده کې دننه د خپلې کوړ مې لپاره د ژوند تیرولو سناسه ګټه راوړلې شي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره اوردونکو نن د پیښور په نشتر حال کې د پښتنو د نوموړی شاعر او قامی مبارز خوشحال خان خټک په ژوند او فن باندې سټیج ډرامه وړاندې کیږي دغه ډرامه نوموړی لیکوال نورالبشر نوید لیکلې ده د دغه ډرامې په اړه باندې زموږ همکار خالد خان دغه سر خبرې کړې دي د خبرې اورو
خوشحال بابا ژوند تاریخ تحریک او هغه ټولې حالې زلې د جهت خلکو ته معلوم دي تر کومه پورې د تھیټر ډرامه کې د خوشحال بابا نوم راشي او د هغه په حواله ډرامه راشي نو ظاهر خبره چې یو سوال ورته کېږي چې د دومره اوږد تحریک او د دومره زور تاریخ عنوان چې کوم دی نو په یو ډرامه کې د دوو دنیا مګرځو یا د درې ګټو په ډرامه کې څنګه رانغستی شي نو موږ کوشش کړی دی د خوشحال بابا درې دورونه راوالو یو هغه دور اولنی دور چې هغه د مغولو منصبدارو او بل دویم هغه دور چې هغه د رنتنبور د جیل نه پس یو مزاحم خوشحال جوړ شو او دویم هغه دور چې د مزاحمت په شکل کې مغولو هغه ته خپل بچي وځولو د آرام او د هغه خلاف یو استعمال دغه سازش په نتیجه کې لکه هغه ډېر کمزوری شو بارحال هغه خپل مزاحم د مغولو خلاف هم د مغولو د طرفدارو خلاف هم د هغه هغه د هغه زوی وویلې نو نو هم هغه خپل تحریک جاري وساتو دغه دورونه موږ راغست چې کوم چیزونه موږ خپل نشو لکه لښکر نشو خورې جنګ نشو کولی بیا موږ په پس پرده آواز کې دا هغه تاریخ ویل کړو دي
نور بشر نوید صاحب دین مخ کې میو تھیټر ډرامه شوی د رحمان بابا په جون نو څه غنه چې دا به داغې نه څنګه جدا وي د تھیټر حواله سره د ډرامې حواله سره به دا څنګه جدا وي
خوشحال بابا د رحمان بابا په جون دو په شعر کې چې څو فرق څه دا کې ظاهر خبره چې په دې ډرامه هغه عمر پرې کې خو زه چې د سکرپټ رائټر په حیثیت باندې خبره کوم نو لکه د خوشحال بابا د جون دو د هغه په ډرامه کې رنګستل د سکرپټ پاوالو مې ډېر ګران کار او د سکرپټ پاوالو مې ډېر ګران کار دی د ایک پاوالو مې ډېر ګران کار دی بلکې زه به دا وایم چې د ډایرکشن پاوالو دا مونږ یو داسې تجربه چې لکه د دې لپاره مونږ خپل نوی میوزک سین ټو سین کړی دی. د هغې لپاره خصوصي میوزک مونږ د خوشحال بابا د کلام نه راغستلی. نو دا به یو ډېره ښه تجربه وي. او ظاهره خبره ده چې لکه د تنقید نه څوک مبرا نه وي، ځکه چې دومره لوی ژوند، دومره لوی تاریخ په دوه درو ګنټو کې رانغښتل چې کوم دي، نو ګرانه خبره. باقي لکه د پیغام په شکل کې هغه مونږ پوښتنه کوي د خوشحال ژوند رام کې څه پیغام ورکوو. نو مونږ زمونږ کوشش دا دی، د دې پیغام دا دی چې مزاحمت د پښتنو په برخه د اول نه رارسېدلی دی، او مزاحمت د هغه شي خلاف چې هغه زمونږ په دې منطقه کې د اوسني کوم موجوده حالات دي، دا هم یو مزاحمت غواړي. د کلتور په ژبه باندې هم مزاحمت کېدی شي، د قلم په ژبه باندې هم مزاحمت کېدی شي. یوازې مزاحمت دی ته نه وي چې جنګ ته وایي، توپې ته وایي،
تاریخ
نند پیخور په نشترحال کې شپږ بجې د خوشحال خټک په ژوند او فن باندې ډرامه وړاندې کیږي. په غاړه د نور بشر نوید خبره تاسو ورده هم دې سره د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنری لې اجازه ورکې روانو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي. دا خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. هر څه چې ها د باد او بریلیو
سہل پکار دے تقدیر بدلی پتد بیر بر لسہل پکار دے بس دیزڑ رنز مل کرو میں سچل پکار دے تقدیر بدلی
شان پاگل پکار دے بس دزڑ رنز ملگرو مس چل پکار دے تقدیر بدلی